شنبه د تل 12 د اکتوبر 10 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل شو او د ماشام تر وبجو زموږ خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په azadiradio.com کې نیول شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخره چې احمد چبره د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم او اختر مو بختور. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې ویلي دي چې له افراطي ډلو سره د نړیوالې ټولنې مخې ته اوږده جګړه پرته ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغیو پیش 104 نوي ته ورسېدي او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو بریتانیایي بارمته سر خوڅ کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیتي اقدامات تر لاس لاندې دي او له خلکو غواړي چې اندېښنه ورته ونه کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
او مخکنه د افغانستان ټولو خلکو ته د پولیس په نمایندګۍ د لوی اختر تبریکي وایو او هیله لرو چې د افغانستان خلک دغه د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او د خپل اقاربو سره په خوشحۍ باندې تیر کړي. د افغانستان ملي پولیس په ټول هیواد کې د اختر لپاره خاص د اختر د لمانځه لپاره امنیتي تدابیر نیولي او په هر ولایت کې پولیس معذر دي او په لوړه کچه باندې د وزارتو په سطح کې دي او ډېر تلاش کوي تر څو د خلکو په مرسته د دښمنانو هر توجیه او دسیسه خونسا کړي.
صدیقي زیاته کړه چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې پولیس په کافي شمېر کې پر دندو موظف شوي او د اختر په ورځو کې هم د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي. د خلکو غوښتل چې له پولیسو سره دې همکار وسي او د هر ډول مشکوک فعالیت په اړه دې پولیسو ته خبر ورکړي. نن د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مینا کې حاجیان قربانی کوي او له هغه وروسته به د شیطانانو د څلیو وشتلو ته ورشي. سشکال په حج کې څلور ویر سره افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې د دینی عالمانو له ویډالې سره د خبرو پر مهال ټولو حاجیانو ته د حج مبارکي ورکړه او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا له مشر قیام الدین کشاف څخه یې وغوښتل چې کله حاجیان بیرته افغانستان ته راځي د ده په استازیتوب دي د هغوی هرکلی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې په ورځ په هلمند ولایت کې لغپلو ډیر عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او عسکرو ته د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. کامرون د هلمند ولایت په باسټین کمپ کې له شاوخوا 3000 ډیر بریتانیایي عسکرو سره وکتل او هغوی ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې پر خپل ماموریت وویاړي. د افغانستان د فوټبال د شزینه لیگ فائنل سیالیو کې د جمعې په ورځ د هرات د شزو ټیم د کابل له ټیم سره سیالي وکړه او په نتیجه کې د کابل د شزو ټیم هرات ته 5-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د پاکستان روغتیایي چارواکو د جمعې په ورځ ویل د ماشومانو د ګزند یا پولیو نوی و پیښې ثبت کړي چې په دې توګه په روان کال کې په دې هیواد کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 104 نوي ته ورسید. په دې نویو پیښو سره پاکستان د 2000 لومړي کال ناوړه حالت ته چې د ماشومانو د ګزند 109 نوي پیښې پکې ثبت شوي وي نږدې شو. دا نوی و پیښې ټولې د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې ثبت شوي دي. د انټرنیټ د لارې په خبري شوی ویډیو کې د اسلامي دولت یو وسلوال ښکاري چې د بریتانیایي برمته شوی الن هیننګ سر پرې کوي. الن هیننګ و چلویش کلن و. د دې ټکسي چلوونکی و چې د رضاکار په توګه له مرستندویانو سره یو ځای شوی و. هیننګ تیر کال د دسمبر په 16 له روسیې تر دې یرغمل ونیو چې د ترکیې او سوریې ترمنځ سرحد واوښت. د لیننګ د سر پرې کېدو د ویډیو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د کورنی امنیت سلاکاري لیزا موناکو وویل
This is again yet another very clear example of the brutality of this.
دا یو ځل بیا او یو بل ښکاره مثال د دې ډلې د څرګند وحشت دی او له دې امله ولسمشر په واضح او هر اړخیز ډول لاس په کار شو څو داعش وځپل شي او له منځه ولاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا په یوې اعلامیې کې وویل د هنن وژنه یو وحشیانه عمل دی چې امریکا یې په سختو ټکو خندي. د اسلامي دولت وسلوالو په مخکنیو ویډیوګانو کې د دوو امریکایي خبریالانو او یو برېټانیایي د سر پرې کېدو فلمونه خپاره کړي وو. د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون د دې پیښې په اړه وویل دا پیښه داش کاروي چې د اسلامي دولت ډله تر څه بریده وحشي او ناوړه ده. کامرون زیاته کړه چې بریتانیا به ټول وس وکړي څو دغه قاتلان د عدالت میسته راکاشي. د سویډن کین اړخي حکومت پلان لري چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د سویډن سر اعظم سټیفان لوفیون د جمعې په ورځ د نوي پارلمان په پرانیستون کې وینا کې وویل د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ شخړه یوازې د دوو دولتونو د حل پر اساس د نړیوال قانون له مخې حل کېدای شي. سویډن د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د فلسطین خپلواکي به په رسمیت وپیژني. دا سدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بریتانیا سر اعظم هلمند ته ولاړ او هلته یې وویل چې له افراطیانو سره مو اوږده جګړه مخته پراته ده. د ډیوډ کامرون څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې بریتانیا په افغانستان کې د سولې په برخه کې څه کولی شي.
دوستانه راوادی کولای شي د برېټانیا او د پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې د اصولو لپاره مؤثر او مهمه ثابت شي.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د آسیا په اولمپیک لوبو کې د سپینو زرو مډال خپل کړ. د کرکټ بورډ له مدیر سره شخېدلایم. بیټینګ هم خو
وسو، بالینګ هم خو وسو، فیلډینګ هم خو وسو، خو بیټینګ کې لګ څه مشکلات وو، لګ هلکان وي، او بیا هم څه دویم مقام باندې راغلو.
په دې خبري مجله کې په کابل کې لیوه دکاندار سره شخېدلی او چې وای
که حکومت جوړ شي او خدای دې افغانی کامیاب لري که کار روان دی واخ څنګه چې وعده کوي 50% مرختیا ووي ان شاء الله کاروبار به ترقی وکړي.
د بریتانیا سر اعظم ډیوډ کامرون په هلمند کې خپل پوځیانو ته په وینا کې وویل اوږده جګړه مو په مخ کې ده. ډیوډ کامرون پرون کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی سره یې ولیدل. تر هغه وروسته یې په هلمند کې خپل پوځیانو سره وکتل. تفصیل د جانقا علی کوزی پورا پور کې.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې پر ورځ په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدی سره لکتنې وروسته په هلمند ولایت کې خپل ډیر عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او عسکرو ته د خبرداري په ډول وویل چې لویدیز د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یو نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. ښاغلی کامرون د هلمند ولایت په باستیان کمپ کې شاوخوا 3000 ډیره بریتانیا عسکرو ته په وینا کې وویل دوی باید د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه کې په خپل ماموریت وویاړي. کامرون دا هم ومنل چې د افغانستان او پاکستان ترورستان لا هم په انګلیسانو حمله کوي او د افغانستان په 14 کلنه شخړه کې تر اوسه د 2350 عسکر وژل شوي. د بریتانیا صدر اعظم خپل عسکرو ته وویل کله چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکل شو هغه مهال د بریتانیا په کوڅو کې د حملو د پلانونو له هرو لسو څخه نه د افغانستان او پاکستان په سیمه کې جوړېدل، خو دا مهال دا شمیر له نیمایي څخه هم راکم شوی او دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو کتلي. ښاغلی ډیوډ کامرون په هلمند ولایت کې خپلو عسکرو ته په وینا کې وویل کوم جنایتونه او ظلمونه چې د اسلامي دولت وسلوال په عراق او سوریه کې او بوکو حرام یې په نایجیریا کې ترسره کوي دا ښیي چې ډیره اوږده جګړه مو په مخ کې ده. د بریتانیا صدر اعظم په هلمند کې خپل عسکرو سره لکتنې مخکې په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدی سره وکتل او په یو غټ خبری کانفرنس کې خبرې وکړې. ښاغلی کامرون ویل بریتانیا په افغانستان کې زیاتې قربانۍ ورکړې او له القاعده وسلوالو څخه پاک افغانستان کې د بریتانیا او افغانستان دواړو ملي ګټې خوندي
کیږي.
بریتانیا د افغانستان د ثبات لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي، خو دا هغه ځای دی چې القاعده شبکې به پکې خپل ترورستان روزل او له همدې غزایه د سپتمبر 12 حملې پلان شوې وي. له القاعده څخه په یو پاک افغانستان کې زموږ او په خپل د افغانستان ملي ګټې نغښتې دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویل افغانستان د 2001 کال سپتمبر 12 حملو راهیسې زیات پرمختګ کړی دی. ده د تیر ایسوی کال دسمبر میاشت کې خپل عسکرو ته په وینا کې ویلي و هیله من ده چې د 2014 کال په پای کې به د دوی پوځي ماموریت په افغانستان کې ختم او عسکر به وطن ته ستانه شي. خو د جمعې په ورځې د ماموریت د ترسره کېدو یا ختمېدو خبره ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې شوي او د دې ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالات ویلي چې په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د 2000 او 9000 ترمنځ عسکر مړه او یا ټپیان شوي دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله یو څه زیات دی. د برېټانیا صدراعظم ویل د دوی جنګي عسکر به بیرته په افغانستان کې ځای په ځای نه شي، خو هیواد به د افغانستان د ملي پوځ د افسرانو د روزنې اکاډمۍ ملاتړ ته دوام ورکړي او تر 2018 کال پورې به له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې 178 میلیونه پاونډه مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون په هلمند کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د لبیریز مخې ته له افراطیانو سره اوږده جګړه مخې ته پرته ده. ډیوډ کامرون په داسې ورځ افغانستان ته ولاړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړه او پکې برېټانیایي برمته شوی الن هینن ښکاره کړ چې سر یې پرې کیشي. تر دې پیښې وروسته د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون وویل دا پیښه دا ښکاروي چې د اسلامي دولت ډله تر څه بریده وحشي او ناوړه ده. کامرون بیا وویل چې برېټانیا به خپل ټول وس وکړي څو دغه قاتلان د عدالت میستر راکشي. پرون چې کله د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره وکتل، نو اشرف غنی احمدزي له برېټانیا هیله وکړه چې د سولې په پروسه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. آیا برېټانیا په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي؟ د سولې عالي شورا وایي که د برېټانیا حکومت او نړیواله ټولنه وغواړي کولی شي د افغانستان ګاونډي هیوادونه قانع کړي چې په دې هیواد کې د سولې زمینه برابره کړي. په ملګرو ملتو کې د طالبانو د رژیم استازي او د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې جنې کړي د سولې په لټه کې نه وو او ټولو امهانګي نه درلوده. له شاغل مجاهد سره چې د طالبانو د رژیم په وخت په ملګرو ملتونو کې د دوی استازي وو صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې برېټانیا یا نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې راوستو ته څنګه هڅولی شي.
په دې شک نه سي دي برېټانیا دولت هم په بین المللي ټولنه کې خپل مؤثریت لري، هم د افغانستان په سیمه ییزو هیوادونو باندې زیات مؤثریت لري، خصوصا پاکستان سره زیات دوستانه روابط لري. هغه دوستانه روابط کولای شي د برېټانیا او د پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د سولې د اصول لپاره مؤثر او مهمه ثابت شي.
مجاهد صاحب محترم، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزي وویل چې د سولې په برخه کې دوی پراخ تدابیر نیولې دي او ډیره هڅه کوي چې بل اخر افغانستان د یوې دایمي سولې څښتن شي، نه د موقتی سولې. دغه دایمي سولې بس تاسو په نظر څنګه ټینګیږي او کوم ملاره باید په نظر کې ونیول شي؟
د افغانستان ملت او تیرو دیرسو پنځه دیرسو کلو کې ډیر زیات اورېدلی ده له هر بل ملت نه، د هر نور خلکو نه. دوی ډیر زیات سولې او ارامې ته ضرورت لري، او سوله ارامي هغه وخت راتلای شي چې یوه عادلانه سوله په افغانستان کې رامنځته شي. په دې معنی باندې چې د اعتماد داسې یو فضا رامنځته شي چې په هغه کې د افغانستان دولت، وسلوال مخالفین ورسره د سیمې او د بین المللي ټولنې غیری په دې کې د اعتماد کې واخیستل شي او ټول یو بل سره اخلاص ولري د سولې په طرف باندې. کله چې د اخلاص او د اعتماد منصر رامنځته شو، زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو دایمي سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، اوس انتقادونه دلته دي چې د ښاغلي کرزي په دې 14 کلنه دوره کې په کافي اندازه دغه سي نتیجه د سولې خبرو ترلاسه نه کړله، یعنی د سیمې هیوادونو په دې برخه کې د غوي همکاري جلب نشول. د سیمې د هیوادونو نوې حکومت ته څه کول پکار دي؟ باید سره کم تشکیلات جوړ کړي؟ په کوم شرایطو باندې باید سوله مخته یوسي؟
په تیر کې په دې شک نشته چې د افغانستان په حکومت کې جناب ولسمشر حمید کرزي په خپل ځاني لحاظ باندې زیات کوشش وکاو چې یو وسلوال مخالفینو سره سوله وکړي، ولې په دې نظام کې د نظام نور مخترع عناصر له ده سره هماهنګ نه وو. ډېر داسې اصل و چې اصلا یې په افغانستان کې سوله نه غوښتله، بلکې د جګړې په میدان کې خپلې ګټې تلاش کولې. همچنان هغوی دومره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاست نه درلود چې سیمه ییز هیوادونه دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې په ګټه باندې ده، او د هغوی هغه شکوک او شبهات چې د افغانستان کې د بین المللي ټولنې موجودیت باندې د هغه یو نقش و چې دغو لري کې د دغو ټولو
تجربو په نتیجه کې ویلای شم چې نوی حکومت په یو فعال سیاست له فعال ډیپلوماسۍ سره رامنځته شي، نو بیا به کولی شي چې وسلوال مخالفین بېرته راواړوي چې هغه د مذاکراتو په میز باندې د افغانستان له دولت سره په اتفاق باندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد. لند خبرونه لرو. د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي د اختر په ورځو کې ټینګ امنیتي اقدامات تر لاس لاندې دي او له خلکو غواړي چې اندېښنه ورته ونه کړي. د برېټانیا ستر اعظم ډیوډ کامرون د جمعې پر ورځ په هلمند ولایت کې له خپلو ډېره عسکرو سره د کتنې په مقصد هغه ولایت ته ولاړ او له عسکرو ته یې د خبرداري په ډول وویل چې لویدیځ د اسلامي بنسټپالو پر ضد د یوه نسل اوږده جګړه په مخ کې لري. د پاکستان روغتیایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل د ماشومانو د ګزن یا پولیو نوي و پیښې ثبت کړي دي. د انټرنیټ له لارې په یو خبرې شوې ویډیو کې د اسلامي دولت یو وسلوال ښکاري چې د برېټانیایي برمته شوی الان هیننګ سر پرې کوي. د سویډن کین اړخي حکومت پلان لري چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د ټلیفون له لارې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د اوکراین په ختیس کې د اوربند ساتلو د اړتیا په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځني چپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبرې شي. وړاندې پر روانه خبرونه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي څرګندونه خبرو، خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې کابل ته د برتانیا د صدر اعظم د ناڅاپي سفر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د لویدیځ هیوادونو لومړنی مشر دی چې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی له لوري وروسته افغانستان ته سفر وکړ او ښایي د ده دا سفر له افغانستانه د برتانیې پوځیانو تر وتلو مخکې وروستی سفر وي. د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ پر اساس د برتانیا صدر اعظم افغانستان ته لرسېدو سره سم په یو خبره ټینګار وکړ چې هیواد افغانستان ته د ځواکونو په لیږلو یو لوی تاوان وکړ او هغه دا چې په تیرو 14 کلونو کې 453 برتانوي عسکر ووشل شول. خو بلې برتانوي ورځپاڼې ډیلی تلیګراف د صدر اعظم کامرون په حواله لیکلي چې دې تاوان لاسته راوړنې هم درلودې او د دې قربانیو ارزښت یې درلود. خغلی کامرون ویلی کله چې هغه صدر اعظم شونه په برتانه کې د هر لسو پیخو پلان په پاکستان او افغانستان کې جوړید چې د نوموړي پوینه اوس د شمیر سم نیمای کم شوه ده. د ټلیګراف وړاندې لیکي برتانیې د خپل امنیت لپاره په افغانستان کې لوی ګامونه واخیستل. د ورسپانې په خبره اوس افغانستان خپل امنیتي ځواک لري چې د خپل هیواد امنیت ساتي او د افغانستان حالات له 2000 کال څخه تر اوسه پورې په لوی اندازه بدل شوی دی. اکانومست مجلې بیا په خپل ورسته غنه کې لیکلي کڅه هم چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون ډیر وخت ونیو خلاص لیک شو او دا هغه څه چې امریکا تل ور باندې ټینګار کاوه. مجله زیاتوي اوس دغه تړون لاسلیک شوی دی. د امریکا ولسمشر په خپلو تصامیمو کې هغه ډیر مهم نه دی بللی ځکه د روان کال تر پایه 9000 ته د امریکایي سرتیرو کمول او د کال په پای کې شمیر نیمایي ته راکمول په افغانستان کې شرایط خرابوي ځکه نور نو امریکایي سرخی او نورې الوتکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د بګرام له هوایي اډې الوتنې نه کوي. مجله زیاتوي د افغان هوایي ځواک د روزنې چارې ډېرې وروسته پیل شوې دي او دغه ځواکونه له 4 نه تر 5 نورو کلونو پورې وخت ته اړتیا لري چې وکړی شي عملاً کار وکړي. په دغسې یو حالت کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول یوه ضربه ګڼل کیږي. اکانومست مجله د لیکنې په دوام زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې او پلمه درلود چې د عراق حکومت امنیتی تړون ورسره لاسلیک نکړ او په دې توګه د خپل هیواد پوځیان له دغه هیواد څخه وویستل، خو په افغانستان کې اوس اوباما دغه کومه پلمه نه لري. اکانومست مجله ټینګار کوي چې که امریکا غواړي د عراق تاریخي تیروتنه بیا په افغانستان کې تکرار نشي باید د افغانستان له هوایي قواو سره د مرستو پر موده د دغو ځواکونو پر ظرفیت او طبیعت له سره کتنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوریا ساجی راډو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفه بیا د ماشام لوو د سهار تر روبه جو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وای افغانستان تل د پاکستان او هند سیاستوالو لپاره د سولې کور اوسېدلې او دوی پناه ور وړې ده. محمود خان اڅکزي د کوټې په پریس کلب کې له خبريالانو سره د حال احوال په پروګرام کې وویل چې افغانستان پر خپل شو ودرې شي د پاکستان لپاره یو شی اقتصادي منډي او ستراتیژیک دوست جوړېدلې شي. د محمود خان اڅکزي د دې څرګندونو جزئیات له کوټې د بارکوال میخیل پوراپول کې.
محمود خان اڅکزي په افغانستان کې پر نوې جوړ شوې حکومت هیله مندي وښوله او ویل چې افغانانو نړۍ ته وښوله چې دوی تر هر چا زیات پر دیموکراسي باور لري. د ویل کې په افغانستان کې دایمي سوله او قراری راسي دا په خپل د پاکستان لپاره هم اقتصادي او هم سیاسي ګټه ده.
پاکستان کې لیے بہت بڑی منڈی ہے افغانستان.
افغانستان د پاکستان لپاره ډېر لوی منډي ده. زموږ پیسې نن هم هلته داسې چلیږي لکه د دوی خپل پیسې چې وي. تاسو که هر افغان ته د څه شي اخیستلو په بدل کې پاکستانی روپۍ ورکړي هغه انکار نه کوي. موږ ولې دا رښتې خراب کړو؟ نن هم افغانستان د پاکستان تر ټولو ښه طبیعي دوست جوړېدای سي. یوه ډېره لوی اقتصادي منډۍ او ستراتیژیک دوست یې جوړېدای سي. که موږ لږ ایمانداري وکړو، هڅه وکړو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ به ویزه هم نه وي. د ځینو خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګواکې افغانستان بلوڅو وسلوالو ته پناه ورکړې او په بلوچستان کې د خپلواکۍ لپاره جګړې ته هڅوي، محمود خان اڅکزي دا خبره رد کړه او ویې ویل زه بلا اشرف غنی، احمد زی، عبدالله عبدالله او حامد کرزی څخه پر سپین کاغذ باندې دا لیکلی راوړم چې دوی به د پاکستان خلاف هیڅ ډول د وسلوالو پناه ځایونه نه جوړوي، خو پاکستان به هم د دوی خلاف نه جوړوي. د دوی ضمانت زه کوم، د پاکستان ضمانت دی هم څوک وکړي. دا هسې خبرې دي چې هلته د بلوڅو وسلوالو پناه ځایونه دي. هر خبره باید دې خواته کش نه کړل سي. افغانستان زموږ دوست دی، زموږ هیواد دی او تل زموږ لپاره د سولې کور اوسېدلی دی. په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د خندق کیندلو په اړه محمود خان اڅکزي وویل چې دا کار ښې نتیجې نشي ورکولی. وایي سره له دې چې د دغو هیوادونو خلک په ویزه تګ راتګ کوي، خو که د ولسونو ترمنځ دا ډول خنډونه جوړېږي، دا به نور هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کرکې او بدبینۍ زیاتې کړي.
د کوټې په پریس کلب کې مو د محمود خان اڅکزي د پنځشنبې ورځې خبري اورېدې. محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې پښتانه په پاکستان کې د افغانیت په نامه د یوه واحد ایالت حق لري او ګوند به د دې حق اخیستلو لپاره مبارزه کوي. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مدیر روح الله ترخیل څرګندونې اورېدلی شي چې له افغان ټیم سره جنوبي کوریا ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په جنوبي کوریا کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سپینو زرو مډال خپل کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترخیل صاحب، افغانستان د سپینو زرو میډال وګټه په جنوبي کوریا کې، لیکن د افغانستان دغه ملي ټیم ته سګورو یو شمېر تکړه لوبغاړي پکې ونه لوبېدل، علت یې څه؟
تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته په داخل له افغانستان کې د خارج کې لومړی خدای اختر مبارکي ورته وایم. تاسو د احترام مننه چې کرکټ دوه درې برخې لري، یو پنځه ورځې لوبه ورته وایي، یو یو ورځې او یو شل ورځې. نو دغه اوس کوم یو ټیم جوړ شوی دا د شلور نه په افغانستان کې لدرخونه ښه ټیم ده. نو بدبختانه چې موږ فاینل وبیل سریلانکا هغه ټیم ده چې هغه د ورلد کپ ګټلی، ورلد کپ چمپاین ده. بیا هم د خوشبختۍ خبره چې له بنگلاديش غوندې ټیم له موږ نه شاته پاتې کېږي، موږ په دویم مقام کې قرار لرو او ټیم ښه ټیم الحمدلله. خو کرکټ ده، بیټنګ هم ښه وسو، بالنګ هم ښه وسو، فیلډنګ هم ښه وسو، خو بیټنګ کې لږ څه مشکلات وو، لږ حالتیانې وې.
تاسو په بیټنګ کې یو څه ستونزې وې، کېدای شي چې د ازادي راډیو اورېدونکو ته ووایې چې څه مشخصې ستونزې کومې وې؟
له دوو درېو پلیران نه، یعنی په خپله محمد نبی نه او سمیع الله شینواري نه او شهزاد محمدي نه لږ څه غلطیانې وسوې. شهزاد نه خو بیا هم غلطي ونه سو، هغه بال ډېر لاندې راغی. نو د موږ په بیټنګ په برخه کې انشاءالله موږ ډېر زیات کار شروع کړی. د دوه خارجي کوچز موږ سره دي، خپل داخلي دي، په دې باندې کار کوو او الحمدلله ښه کېږو. به سریلانکا 50 کاله د کرکټ کې یو د موږ د ټیم تقریبا 10 کاله اوسو، نو لږ فرق هم ده انشاءالله. او بیا هم د خوشبختۍ خبره ده چې موږ په دویم مقام باندې راغلو. ټول افغانان ته مبارکي وایم.
د راتلونکي کال په نړیوال جام لوبو کې به هم له دغو لوبغاړو چې دا نوي لوبې دلی دي ځینې کسان له افغانستان سره یو ځای ولوبي شي په یو ورځنۍ لوبو کې.
د افغانستان کرکټ بورډ شل کسان
لوبډل اعلان کړی دی ورلد کپ لپاره چې له هغې نه شپږ یا اوه تر اتو پورې پلیران دلته دي، باقي په نیوزیلینډ کې دي. نو انشاءالله نو تم پکې چانس ورکړی څلور پنځو نو لوبغاړو ته، امیدونه ډېر دي. خو د موږ د بیټنګ شعبه لږ کمزوري ده، انشاءالله ښه کوو به او کوشش به کوو او جوړیږي به انشاءالله په کراره.
د افغانستان د بیټنګ په برخه کې آیا داسې لوبغاړي هم شته سے غوته ډیره هیله ولري سي ترسو نړیوال جام پیلی شي، دوی به نور هم ډیر وروزل سي او شه بیټنګ به وکي؟
نوې لوبغاړي عثمان غنی، جاوید احمدی، ناصر جمال، حشمت شهیدی، ته نوې لوبغاړي دي. فرید ملک ځوان بلر ده، نو دوی ته مونږه وخت ورکړی ده ان شاء الله، او کوشش کوو په دوی باندې ترسو دوی هم د دې جوګتی چې خپل سینر لوبغاړو سره په قطار کې ودرې.
کورودان تر خیر سره.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا سدی رادیو په منځنۍ صفه دول شپه شنوی په ټول افغانستان کې خبري شي. د روسي د ولسی جرګې یا دوما رئیس سرګی نارشکین د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وویل په اوکراین کې بشري جنایتونه شوي او مسول کسان باید په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. نارشکین دا خبره د جمعې په ورځ په جنیوا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پارلماني اسامبلی ته وکړه. د وویل روسیه ټینګار کوي چې و نړیواله محکمه دي د په وینا د هغو کسانو ډلې قبرونه وڅېړي چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په ظالمانه ډول شکنجه او وژل شوي دي. د روسي خبری رسنیو ویلي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو کارپوه منلې چې دونیتسک ته نشته په دوو ډلې قبرونو کې له څلور سو زیات کسان خاورو ته سپارل شوي دي. خو دې سازمان د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل د لاتویا سیاسي فعال اینارس گرادوینس د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ډلې غړی نه دی او له دې سازمان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. د گرادوینس د ډلې زو قبرونو ادعا په مستقیم ډول نه دی تایید شوی.
د ژوند رنگونه
تاسو ماول نمره ته واخلې؟
زما نوم دی فرد الله وسرخیل، شرکت زایر وسرخیل دی.
ښه، د کوم ځای؟
جلال آباد.
او کابل کې د چی شي دکان لرې؟
قرطاسیه.
قرطاسیه فروشي، یعنی دغه قلمونه کتابچې دغه شیان؟
او هم دغه شیان لرو.
ښه، نور څه لرې؟ دلته خو نور هم ډېر څه ښکاري.
سټیپلر باب دی، رقم د دفترونو، مکتبونو، د پندنونو، د هر څه همدا سامان د قرطاسیه ده پکې ملاویږي.
ګټه شته پکې؟ نشته.
طبیعت یو سړی چې یو کار کوي، یو زحمت کوي، یو څه لاسته راوړي دی نه، ګټه پکې نه. شکر ګټه پکې شته، کار ښه دی. ښه دی چې که حکومت جوړ شي او خدای د اشرف غنی کامیاب لري، که کار روان وي، واخه څنګه چې وعده کوي 50% هم رښتیا ووایي، انشاءالله کاروبار به ترقی وکړي.
دغه انتخاباتو په وخت کې خلکو ډېر سر ټکوي، تاسې څالو؟
زمونږ الحمدلله خو ځکه زما خو د کاغذ او قلم کار دی، پوهه خو دا څنګه چې پخوا و هغسې نه ده.
پخوا څنګه و کاروبار مو؟
پخوا هم ډالرو سره مستي کوله، اوس نه افغانۍ شته نه کلدارې شته.
حتی کلدارې نشته؟
حتی کلدارې هم نشته. دی
خو څه فکر کوي وروسته به څنګه شي؟ ځکه وایي ژوند په امید خوړل کېږي که
نه؟ انشاءالله ښه به شي. څنګه چې غنی څنګه وعدې کړي دي، پوه شئ که 50% رښتیا وي، که 40% رښتیا وي، انشاءالله ښه به شي.
او تاسې په کاروبار هم خامخا اغېز لري؟ دوکان تر څنګ بلم کوم کار کوئ که نه؟
نام دغه روزګار دی وروره. بس
ښه، درس مرس څنګه ویلی مو دی؟ خلاص کړی مو دی که نیت مو دی ورته؟
دولسم خلاص کړی دی، پوه شئ. باقي ماندام دغه کار روزګار روزګار دی، پوه شلی
که روزګار نه یي
روزګار وته نیو، نو بس اقتصادي مشکلات دي.
څوک در سره شریک هم شته که یوازې؟
نه شکر الحمدلله، خپل ورونه است، خپل کاروبار کوم.
ورونه سره خو خیر، ته خو ځوان یې کنه، کله کله د ځوانان ورونه یو بل سره شوخیم کوي، ورته وایي والا زه کار لرم ته کینه، او هغه وایي نه ته کینه. کله کله همداسې شوخی کوي یو بل سره؟
نه خیر، زموږ خو دا کوم روزګار چې موږ کوو تجارت کوو، دا زموږ د نیکونو خانه پاتې دی. زموږ هسې میراثی کاروبار دی. زمونږ شکر الحمدلله، هر سړی خپل کار پیژني، خپل وظیفه پیژني.
ته وایي چې نور ورونه هم راسره دي که نه؟ نو داسې نه کېږي چې فرزن یو ورور دي کینی ته چیرته درس کې کوم پوهنتون کې داخله واخلي، یا چې ته لاړ شي بیا هغه کینی؟ داسې
ول نه شي کېدی، خو وخت ایجابیږي نه، ځکه چې هغه کوم ورونه چې ما سره دي هغه درسونه وایي.
نو دا یوازې تا قرباني ورکړي چې ناستې دولسم باندې؟
دی ما زه شکر وباسم، زما ورونه که ورسېږي زه په دې ما شکر وباسم، نور خلک ورسېږي په دې ما زه شکر وباسم.
خوشاله
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او دا ازادي رادیو د خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. خو بل خبری مجله لرو چې سید سمیع عباس وړاندې کوي. سار مو په خیره وخت.